سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو وکړو. د طالبانو حکومت د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور رد کړ چې ګواکې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څانګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذبولو په لټه کې د طالبانو ناراضه یا مخالف دي. په افغانستان کې د داعش ډلې لخوا له طالبانو د ناراضه شوو کسانو د جذبولو اندېښنې داسې وخت مطرح کیږي چې نږدې درې میاشتې مخکې د طالبانو د تصفیه کمیسیون تایید کړ چې په نوي ورځو کې به څلور دېرش ولایتونو کې د دوی لخوا 2500 کسان له لیکو ایستل شوي دي. د افغانستان بانک 418 میلیونه زړې افغاني بانک نوټونه سوځولي. د افغانستان بانک ویان صابر مومند ازادي راډیو ته وویل د افغانستان بانک د قانون د 9 او 23 مادې پر بنسټ 418 میلیونه زاړه د سلګون شلګون او لسګون افغاني بانک نوټونه چې د استفادې وړ نه وو سوځول شوي دي. د افغانستان بانک لافغانانو غواړي چې په ورځنیو راکړو ورکړو کې د افغاني بانک نوټونو په ساتنه کې هڅه وکړي. په دې وروستیو کې په بازار کې زاړه افغاني بانک نوټونه ډیر شوي دي. د افغانستان او د ازبکستان د فوټسال تر 19 کلنو ملي ټیمونو ترمنځ لوبه تر دې دمه د افغانستان په ګټه باندې مخته روانه ده. د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو ځوانانو ملي ټیم ازبکستان ته 8 ګولونه ورکړي دي. یوازې یو ګول یې خوړلی دی. دا د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې لوبه وه. د افغانستان د فوټسال فدراسیون د چارواکو ویلي دي هیله مند دي چې وکولی شي د مرکزي آسیا نایب اتلولي خپله کړي او که ایران لوبه وبایلي نو د افغانستان د اتل کېدو امکانات هم شته. او د ناټو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې پای ته رسیږي. د دې غونډې مشري د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ کوي. د پرون د ماسکو د ادارات کړ چې د اوکراین له پولو یو شمېر پوځیان په شا کړي. سپینې ماڼۍ هم په دې اړه تازه څرګندونې کړې دي. خبرونه مو واوریدل. په لنډه توګه تفصیل به د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس به راشو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو حکومت د امریکا دفاع وزارت هغه راپور رد کړ چې ګواکې داعش یا اسلامي دولت طالبان جذبوي.
امریکا هغومره امکاناتو سره افغانستان کې ماته وخوړه. اوس غواړي خپلې ماتې ته توجیه پیدا کړي.
خو د داعش په بریدونو کې د وژل شو خلکو کورنۍ بیا څه وایي؟
د امارت اسلامي سره دغه غوښتنه ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولي، په خصوص پر دغه تشیع.
په کندهار کې په تیرو څو میاشتو کې 4000 کسان په ترافیکي پیښو کې ژوبل شوي دي. یو تن چې ټپي شوی وایي
د ماښام ځانونه سی و د مرګل پر سړک باندې د خامیس او مټرګا چاپورت سره پکښه مشته.
د افغانستان او ازبکستان د فوټسال د 19 کلنو ټیمونو لوبه روانه ده.
هر این طرف فرصت بربر گل هفتم. بسم الله بسم الله بسم الله. این هم گل هفتم برای افغانستان عبدالبشیره.
د لوبی پایته یوازې یو دقیقه پاتې او افغانستان 8 ګولونه ولی دي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابر شو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو حکومت د امریکا دفاع وزارت هغه راپور رد کړ چې ګواکې داعش یا اسلامي دولت د خراسان څنګه په افغانستان کې د کسانو د جذبولو په لټه کې ده چې له طالبانو ناراضه او یا مخالفین دي. په افغانستان کې د داعش ډلې لخوا له طالبانو د ناراضه شوو کسانو د جذبولو اندېښنې داسې وخت مطرح کیږي چې طالبانو له خپلو لیکو زرګونه کسان ایستلي هم دي. په دې اړه پام وکړئ د حسیبې اټکپال رپورټ ته.
مسئله داعش در افغانستان بسیار جدی است و ما تجربه بسیار زیاد
د موضوع د حساسیت لکبل نغواری نومی پراپور کې واخیستل شي. خوایی نکده 2 کاله وړاندې خور د کابل په ختیځ دشت برچی سیمه کې په سلبستریز روختون کې د داعش ډلې په برید کې ووژل شو. وایي ویره لري چې د موسم په ګرمېدو سره د داعش بریدونه بیا زیات نشي.
امکانات را کینه واقعا برای جلد
طالبان شاید تبریدونو د مخنیوي لپاره امکاناتونه لري. نو دا اندیښنه جوړوي چې داعش به پرمختګ وکړي. زما هیله دا ده چې طالبان خپل کړیژمنې پلي کړي او افغانستان کې د داعش د بریدونو د مخنیوي لپاره برنامه ولري.
عبدالرزاق د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. نږدې 15 میاشتې مخکې په کندهار کې د شیعهګانو په جومات د داعش ډلې په برید کې د کورنۍ درې غړي ووژل شول.
هم زما د مشران څه د امارت اسلامي څه د هغه غوښتنه ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولي، بخصوص پر دغه تشیع چې یو مظلوم خلک دی، بې دفاع خلک دی، بې ازاره خلک دی، پر دوی باندې د یو کنټرول ولګي چې نور دغه سپیش دي نه ونسي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د امریکا د دفاع وزارت په یو راپور کې ویلي چې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څانګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذبولو په لټه کې ده چې له طالبانو ناراضه او یا یې مخالفین دي. خود طالبانو د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خارزمی د دې راپور په غبرګون کې د پنجشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې امریکایان په دې ډول په افغانستان کې خپلې ماتې ته توجه لټوي. ښاغلی خارزمی وایي داعش ډله د افغانستان لپاره کوم جدي ګواښ نه دی او طالبان د ګرمي موسم لپاره بشپړ چمتووالی لري.
امریکا په هغه عمره امکاناتو سره افغانستان کې ماته وخړه، اوس غواړي خپل ماته ته توجه پیدا کړي. افغانستان کې د داعش په نوم هیڅ تهدید نشته. داعش له عقیدتي او مذهبي پلوه د افغانستان له خلکو سره سازګاري نه لري. موږ برنامه لرو او خلک دې اندېښنه نه کوي.
په افغانستان کې د داعش ډلې لخوا له طالبانو د ناراضه شویو کسانو د جذبولو اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې نږدې درې میاشتې مخکې د طالبانو د تصویه کمیسیون تایید کړه چې په نوي ورځو کې او په 34 ولایتونو کې دوی 2501 کسان له خپلو لیکو ویستلي دي. داعش ډلې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په کابل، کندز، کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې څو بریدونه ترسره کړل چې ګڼ شمېر ملکیانو ته هم پکې مرگ ژوبله واوخته. د اګست په 28 د کابل د هوایي ډګر په یوې دروازه کې د داعش ډلې په برید کې د 170 تنه افغانانو ترڅنګ 14 امریکایي عسکر هم ووژل شول.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان او ازبکستان د فوټسال د ملي ټیمونو لوبه همدا شیبه پای ته رسیدلې ده. د افغانستان د فوټسال د 19 کلنو ملي ټیم د ازبکستان د فوټسال ټیم ته اته پر یو ماته ورکړه. دا لوبه د منځنۍ آسیا د فوټسال د ملي ټیمونو ترمنځ په اتلولۍ جام کې د قرغزستان په کوربتوب وشوه. افغانستان په دغې بریا سره د منځنۍ آسیا د نایب اتلولۍ مقام قطعي کړ، یعنی خپلې کړ، خو اوس به افغان لوبغاړي دې ته په تمه وي چې د ایران ټیم له دوو پاتې لوبو څخه یوه په لوی توپیر باندې وبایلي. د افغانستان لپاره نن په دې لوبه کې افغان لوبغاړو اته ګولونه وهلي دي او د قرغزستان پلازمینه بشکک کې د دغو لوبو لپاره ګڼ افغان محصلین د افغان لوبغاړو تشویق ته ورغلي.
ولسواکي دوه لارې په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعات او لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
ازادي راډیو ته غواګیست. په کابل کې د ښځو د کار او تحصیل د حقونو لپاره د معترضو ښځو یو شمېر استازیو پرون د پخوانی اجرایه رئیس او د مصالحې د عالي شورا د پخوانی رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي دي. عبدالله عبدالله ویلي دي چې د ښځو د حقونو لپاره باید حاکم حکومت پام وکړي او د دوی حقونه ورته تامین کړي. په دې اړه پام وکړي یو راپور ده.
د افغان ښځو د خودجوش غورزان کړو تیر ورځ د مخکینی نظام د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله سره په کابل کې لیدنه وکړه. ښاغلی عبدالله په خپل ټویټر کې لیکلي، په دې لیدنه کې زده کړې، کار او مشارکت د افغان ښځو اساسي حقونه ګڼل شوي او ویل شوي باید د دوی د غوښتنو ته رسیدنه وشي. د معترضو ښځو خودجوش غورزان ځینې غړي وایي له دې لیدنې موخه د مطرحو سیاسي مشرانو له لارې طالب چارواکو ته د معترضو ښځو د غوښتنو رسول دی. جولیا پارسي چې د هم عبدالله عبدالله سره د چهار شمې د ورځې په لیدنه کې ګډون درلود. ازادي رادیو ته وویل
فکر میکرم ک
زه فکر کوم چې د ډاکټر عبد الله خبرې په طالبانو اغیز وکړي، ځکه چې په افغانستان کې دی او طالبانو سره لیدنه کوي.
دغه معترض ښځې وایي دوی طالب چارواکو سره په څو ځلې د لیدنې هڅې کړي، خو تر دې دمه د هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د دوی په خبره ان تر دې چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی معترض ښځو سره له مخامخ لیدنې ډډه کړې او خپل دوه استازي دوی سره د لیدنې لپاره استولی وو. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو چې ولې طالب چارواکي او په ځانګړي ډول ښاغلي متقی معترض ښځو سره له لیدنې انکار کړی، د طالبانو د حکومت لیدلوری هم ترلاسه کړو. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان قهار بلخی، د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او مرستیال بلال کریمی د دې راپور تر خبرې دو پورې د ازادي رادیو پښتنو ته جواب ونه وای. عبد الله عبد الله سره د معترض خوځو د خود جوش غرزنګ غړو لیدنه په داسې حال کې شوې چې د داګانو پر بنسټ تر اوسه هم یو شمیر معترض خزې د طالبانو په بند کې دی او په نامعلوم ځایونو کې ساتل کیږي. هغه ادعا وی چې طالبانو تل رد کړی دی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ته غوښتنې په 12 شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو کولای شي. زموږ پروګرامونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې د سهار له وو د ماخام تر وو بجو پورې واوري. همدارنګ د ازادي رادیو په فیسبوک باندې هم موږ د په بیلابیلو پروګرامونو کې د تاسو لپاره د نظریاتو دریڅه پرانیسته ده او کولای شي په مغو مشخصو مواردو باندې لمک سره خپل کمنټونه او نظریات هم شریک کړي. اوس هم د خزو په ارتباط یو بل راپور لرو، هغه دا چې د افغان خزو د سولې او ازادۍ مؤسسه هم وایي د امریکا جمهور رئیس د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې په اړه خپل پریکړه بیرته واخلي. د دغې ټولنې غړو د پنځمې ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې دا پیسې د عامو افغانانو ملکیت دي او بشپړ ډول آزاد شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پریکړه وکړه چې د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ نیمایي برخه یعنې 3.5 میلیارد ډالر به د 2000 لومړي کال د سپتمبر د بریدونو د قربانیانو کورنۍ ته ورکول کیږي او نیمایي نور به په افغانستان کې د بشري مرستو د برابرولو او ویش لپاره ورکړ شي. خو امریکایي چارواکو ویلي چې دغه پریکړه محکمې ته هم استول کیږي او تر محکمې پورې به په دغه پریکړه د محکمې وروستي حکم ته هم اړتیا لري. نور حال په دې ریپورت کې
روسته له هغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن پریکړه وکړه چې د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ نیمایي برخه یعنی 3.5 میلیارد ډالر به د 2001 کال د سپتمبر د بریدونو د قربانیانو کورنۍ ته ورکول کیږي او نیمایي نوره برخه به ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو تمویلونکو بنسټونو ته په افغانستان کې د بشري مرستو د برابرولو او ویش لپاره ورکول کیږي. د مسلې په افغانستان کې خبرګونونه او اعتراضونه راپورول دي او لا هم د زیاتېدو په حال کې دي. په دې لړ کې تازه د پنځمې ورځ د افغان ښځو د سولې او ازادۍ مؤسسې هم پیوناسته کې پر امریکا غږ وکړ چې د افغانانو دغه شتمنۍ دی په بشپړه توګه د دوی په واک کې ورکړي. د دې مؤسسې غړي او د غونډې وی ګډونوالي سنا ازادي رادیو ته وویل
دا ټول د افغانانو شتمنۍ ده او د افغانانو حق ده او نه باید په امریکایي ادبا باندې وویشل شي، ځکه هغوی دې ته ضرورت نه لري، اړتیا نه لري. اما افغانان په ډیرو سختو شرایطو کې دي او د ټول پیسو ته یعنی سخت ضرورت لري.
دوی وایي د امریکا د پریکړه ځکه ناسمه ده چې د سپتمبر 12 په پیښه کې افغانانو په هیڅ ډول لاس نه درلود. د ناستې ګډونوالو د امریکا د ولسمشر وغوښتل چې د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې په اړه خپله کړې پریکړه بیرته واخلي. د غونډې یوه بله ګډونواله شبنم رحماني له ملګرو ملتونو غواړي چې د امریکا د دې پریکړې په غبرګون کې د افغانستان سره ودرېږي.
زمو غوښتنه دا ده چې د امریکا د دې پریکړې په وړاندې د ملګري ملتونه هم غږ پورته کړي، چوپ دې نه کینی او له افغانانو سره دې په دې برخه کې همکاري وکړي.
د افغان خزو د سولې او ازادۍ مؤسسې د مسؤلینو په خبره دغه مؤسسې په افغانستان کې په 2001 کال کې خپل فعالیت پیل کړی وو او د خزو د سولې او ازادۍ د نړیوال خوځښت څنګه ده. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل ازادي رادیو ته ویلي په قطر کې له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د امریکا شازدافیر د وضاحت په ډول وویل د کنګل شویو پیسو د تقسیم په اړه د ولسمشر بایدن خبره په رسنیو کې غلطه تعبیر شوې او په یو میکانیزم کار روان دی چې احتمال لري د یادو پیسو
یو برخه د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل سي چې د خپلې پښتواني په ډول استفاده ورنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او اروپایي هیوادونو په دې تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي. امریکا د تیر میلادي کال د اګست پر 15مه وروسته له هغې د افغانستان بانک ټوله شتمني چې د افغاني کرنسۍ پښتوانه بلل کېږي کنګل کړه چې طالبان پر افغانستان واکمن سول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیست وربشو خوسته هلته پرون د ملګرو ملتونو همدارنګه د نورو نړیوالو مرستندوی بنسټونو لخوا له زرتنو بېوزلو او غریبو کورنیو سره د خوراکي مرستو ویش پیل شوی دی. د سری میاشتې نړیوالې مرستندوی ادارې دا مرستې د جرمني هیواد د سولې د کلي په نوم د یو تنظیم له خوا شروع کړي دي. په دې اړه نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
په خوست کې د سری میاشتې ټولنې د رازکارانو لخوا پر زرو بېوزلو او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو د بستو د ویشلو بهیر پیل شو. یاد مرسته د آلمان هیواد د سوري کلي په نوم بنسټ لخوا برابره شوې ده. د سری میاشتې رازکاران وویل دوی د مستحقینو په غوراوي کې پوره زحمت ګاللی او یوازې د خوست د مرکز له اړوندو سیمو څخه زر کورنۍ انتخاب کړي دي. د خوست د سری میاشتې رئیس مفتي زین العابدین مشهد راډیو ته وویل د دې مرستو په بستو کې نهه قلمه بیلابیل خوراکي توکي پکې دي.
تاسو وینئ موږ ډېر په مستحق خلکو پسې ګرځېدلي او مستحق کسان مو لیکلي دي. نو تقریبا د زر کورونو مرسته داسې په دوی کې وړه دي، وریځې دي، غوړي دي، دال دي، نخود دي، بوره ده او شین چای، مالګ او صابون، دا شیان مواد، نهه قلمه مواد تقریبا ټول موجود دي. دا موږ دوی سره مرسته کړې ده.
هغو کسانو د سری میاشتې د رضاکارانو په لاس مرستې ترلاسه کړې خوښي څرګندوله او غوښتنه یې کوله چې دوی سره د نورې مرستې هم وشي. د خوست اوسیدونکي صبر بیګم وایي دا د دوی لپاره کافي مرسته ده خو د دوی کورنۍ ډېرې زیانمنې دي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به ورشو د ناټو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډې پای ته. نن د دوی غونډه پای ته رسیږي البته په بروکسل کې. په دې غونډه کې یون ستولتنبرګ د ناټو سرمنشي ویلي چې موسکو هغه ادعا بې ځایه ده چې وایي له اوکراین پولو څخه خپل پوځیان ایستلي دي. احمد شیبر او نور جزئیات.
موسکو د اوکراین له پولیس سره نږدې لا هم خپل پوځي حضور پیاوړی کوي. دا خبره سپینې ماڼۍ د دې سربېره کړې ده چې روسیې ویلي دي چې د اوکراین له سرحده یې د خپلو ځواکونو پر ایستلو لاس پورې کړی دی. لویدیس خپل منځي ډیپلوماتیکي هڅې له دې ویرې زیاتې کړې دي چې روسیه پر خپل ګاونډي برید ونه کړي. ناټو هم له اوکراین سره پر پوله د ځواکونو د وتلو په اړه د روسیې ادعاوي تر پوښتنې لاندې راوستې دي. د ناټو د سرمنشي په وینا حقایق د موسکو له رسمي څرګندونو سره سر نه خوري. یانس ستولتنبرګ چې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې مشري کوي وویل برعکس داسې ښکاري چې روسیا په سیمه کې خپل ځواکونه زیاتوي. ټاکل شوی ده چې ستولتنبرګ نن د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې خبري غونډې ته خبري وکړي. په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ یو جګپوړي چارواکي د ماسکو اعلان ناسم وباله او ویل چې روسیې د اوکراین له پولیس سره د خپلو پوځیانو شمیر تر وزره پورې زیات کړی دی چې یو شمېر یې پرون د سرحد ته ورسېدل. دغه چارواکي چې د نوم نشودلو غوښتنه یې کوله دا هم ویل چې موږ داسې نقشې ترلاسه کوو چې روسیه پر اوکراین د یرغل د توجیه کولو لپاره هره شیبه ممکن یوه غلطه پلمه جوړه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږیست. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ.
خوشحال خیستزوی در راتلونکي شنبه په ورځ د خپل ارمنستاني سیال سره د سیالي ډګر تزي د بدني روزنې او ورزش ریاست در سنوي د برخي مسول داد محمد ناوک ازادي رادیو ته ویل د رزمي لوبو افغان لوبغاړي خوشحال خیستزوی د فبروري په 19مه ل خپل ارمنستاني سیال سره سیالي کوي. د رزمي لوبو د سیالي د اي سي اي سازمان ل لوري د روسي په ګروزني خار کې تر سره کیږي. د یادونه ورد چې خاغلي خیستزوی تر اوسه درې بهراني مسابقې کړي او په درې واړو کې بریالي شوی دی. په کندهار ولایت کې د غیګنیونی سیالي پیل شوې. د غیګنیونی فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې د غیګنیونی په دې سیالیو کې چې د کندهار په خار کې ترسره کیږي د کندهار ولایت له مرکز او بیلابیل ولسوالیو څخه د غیګنیونی د برخي ورزشکاران په خپلو کې سیالي کوي. د غیګنیونی د سیالي په درې ورځې دوام وکړي. او د اروپا فوټبال د اتلانو لیگ سیالیو په دوام د تیر شپې په لوبه کې د بایرن مونیخ او الزبورګ لوبډلو ترمنځ لوبه مساوي پای ته ورسیده. د لوبه تیر شپه د افغانستان په وخت 12:30 بجې د ریډ بول ارینا په لوبغاړي کې تر سره شو. بایرن مونیخ د بوخوم په وړاندې د ماتې په منلو سره د خپل دویم لوبه مساوي پای ته ورسوله او په دې توګه ل خپل کوربه څخه یو امتیاز ترلاسه کړ او بل پړاو کې د ګډون لپاره ځان ته لار پرانیسته.
اوس هم مایک اجمل ان تور سپارم څو د افغانستان له ځینو ولایتونو څخه راغلي راپورونه تاسو ته وړاندې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه اجمل ان دمو د خبرونه دی برخه ته مو هرکلی کوم. په کندهار کې ترافیکی پیښې زیاتې شوې. په کندهار کې د میرویس حوزوی روغتون مسولان وایي په تیرې و میاشت کې ترافیکی پیښو نږدې 10 کسان وژلي او تر 200 زیات نورې ټپیان کړي. د روغتون مسولان وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په کندهار کې د دې ترافیکی پیښو د قربانیانو شمیر شاوخوا 4000 کسانو ته رسیږي چې له جملې 114 مړه شوي. په دې اړه پام وکړئ. دې رپورټ
په میرویس روغتون کې پروت کولاغه چې لس ورځې وړاندې په ترافیکی پیښه کې پښه ژوبل سوه. د درملنې لپاره له هیواد څخه بهر هم لاړ خو ډاکټرانو یې درملنه ونه سوای کولای او بالاخره یې پښه قطع سوه.
د ماښام ځانونه سی و د مرګل پر سړک باندې د خامس او مټرګاټ راپورته سره پک شو مشتای. نو دلته پنجرې وې د پنجرو کې اول چې وې ولم په مټرګاټ پنجرو کې مشتم بعد هغه بغرات واچولم. نو د بغرات بیا مجاهدون راوښلم بیا بوتلم د ګریش ایمرجنسی نو لته شراب اسمان کړله رباله بسره لشکرګاه لشکرګاه کې جواب راک بیا کندار ترانه کندار کې هم جواب راک بار رالم ولاړ کوټ ته ولاړ. نو هلتم ډاکټرانو جواب راک ول مانا د پریکیش دغه نو څلور ځای ماتو بار رال دلته عملیات پریسول نفس.
د کندهار د مرکزی روغتون په جرایي وارد کې چې یو وخت پکښې د جګړې قربانیان تداوي کېدل اوس پکښې تر ډیره د ترافیکی پیښو د قربانیانو درملنه کیږي. په ترافیکی پیښو کې یو شمیر نظامی طالبان هم شامل دي چې تر ډیره ترافیکی نظم نه مراتبي. سید محمد د خپل ورور علي محمد کیسه کوي چې څنګه د طالبانو لخوا په موټر ووهل سو.
د ایور موټر ګاډ باندې مخو طالبانو په لور د شابله پسیو د کابل سره غلي وتل کوړه کجکیت دغه شی بولمانه د دلې ما په لار شپې ولې په تخاوه مله د موټر لانج کړی د ایور مخ روان غد شاب پسیو وسه په شمه ته د سر د کناټي عملیات ور کړ.
د کندهار د میرویس حوزوی روغتون مشر ډاکټر نعمت الله شاهزاد وایي په تیر یو میاشت کې د روغتون ته تر وسه وډیر د ترافیکی پیښو قربانیان وربل سی بي چې لامل وو وشتو کسانو خپل ژوند هم بایللې دي.
مجموع کې 221 نفر ټول ټپیان دي. د مړو شمیر په روغتون کې 14 روغتون څخه باندې مړ شوی دي. هغه 14 نفر دي یعنی ټول 21 نفر په یو میاشت کې مړ شوي. تلفات لرو د ترافیکی پیښو نه کوم. نو موږ چې کوم ارقام لرو د تیرو میاشتو فرض مثال د مصر د تیرو میاشتو د تیرو شپږو میاشتو ټول وقاتي هغه درې زره 926 واقعي دي. څونه ولله سو پینځه به ستر سوي دی عمر یې سره شپاره استي په کچرته موږ دې ته وګورو په دې مېش کې موږ به شته په دنو تر شپږ مېش ته موږ دې هغه نن نستي یعنی اوس د ډول باندې نن اوس که سن وژل سوي دی ترافیک پښو کول.
بلورته په کندهار کې د طالبانو د حکومت امنیه کمانډان مولوی عبدالغفار محمدي وای لدی ورسته هغو کسانو ته د موټر چلولو اجازه نه ورکوي چې قانوني سند ونه لري.
د ترافیکو خپل کوشش روان کړی دی او خپل د اصول مطابق چې موټروانان باید داسې موټران وچلوي هغه تعلیم هم د دوی شروع دی. تقریبا 250 کسه په دې کې د لیسنس لپاره فارغ شوي دي او 150 کسانو نوم ثبت کړی دی او چې هغه هم بیا د ترافیکي اصول سره ځان عادت کړي او دوی ته به لیسنسونه ورکول شي. خو موږ کوشش په دې باندې کوو چې باید هر چلوونکی هغه نظامی وی کا ملکی سړی وی د ټرافیکو پر اصول برابر وی باید لیسنس ولري.
د کندهار وختي مسولان وای په تیر شپږ میاشتو کې میرویس روغتون ته د ترافیکی پیښو لامل نږدې 4000 کسان ورول سوي چې له جملې 114 کسان وژل سوي دي. بی احتیاطي د ترافیکی نظم نشټوالی او د ترافیکی اشارو نامنظموالی خلک د ترافیکی پیښو د زیاتوالي اصلي لاملونه بولي.
تمثیلی هنر په ادبی ژانرونو کې زړه راښکونکی او بې ساري ونډه لري. دا هنر ګڼ تعبیرونه، تصویرونه او معناګانې پنځوي. خلک به خندوي او ژړوي، خو پوهه هم ورکوي. په غزنی کې یو شمېر ځوانانو په دې وروستیو کې د تمثیلي پارچو د جوړولو او په خواله رسنیو کې د هغوی خپرولو ته مخه کړې. دوی وایي له دې کار څخه یې موخه د خلکو خوشحالول او پوهه ورکول دي. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لرو.
دا دغه تمثیلي ټوټو ممثلان وایي له دغه کاره یې موخه د خلکو خوشحالول او پوهه ورکول دي. دوی وایي که څه هم چې اقتصادي وضعیت یې چندان ښه نه دی، خو بیا هم دغه کار پرته له پیسو پر مخ وړي. شاوخوا دېرش کلن نبی الله میر له دغه ممثلانو څخه یو دی.
هیواد باندې مې خوا به په ټولنه مې خوا به دیږي، په هر فرد او په هر دیوال مې د دې هیواد خوا به دیږي. نو زه خپل خلګم ځینې وخت کې خندوم، زه لغه خندانه خوند نه اخلم. او خندا یوازې دې لپاره چې خلګ هغه خپل ناخوالو ته متوجه کمه.
اغه شمانډ دان جکټ ورو پېم.
سلیمان راحل د دغه ځوانانو ممثلانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي په دغه تمثیلي پارچو کې د ټولنې ناخوالې او نادودي مثبتې او منفي نقطې راخلي او د تمثیل په ځواک سره خلکو ته وړاندې کوي. راحل زیاتوي زموږ ټولنه یوه غمجنه، دردمنه، ویرجنه ټولنه ده. نو دغه ممثلان د دغه غمجنې، دردمنې او ویرجنې ټولنې د وګړو پر شونډو خندا راوستل او هغه نیمګړتیاوې ورته په ګوته کول دي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي.
دموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالې د تمثیل په ځواک په ډیر ښه شکل سره تر هیوادوالو ورسوو، چې یو څه اندازه مسکا به مو هم ورکړی وي او هغه نیمګړتیاو ته به مو هم متوجه کړی وي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي یا هم شته.
په ادبی ډګرونو کې تمثیل یو ښه پیغام رسوونکی ژانر ګڼل کیږي چې وایي دغه ژانر خلکو ته په ترخو کې خواږه او په خوږو کې ترخه ورکوي، خو هلې ځلې واړه مثبت وي. زبیر لالهان په ډیری تمثیلي پارچو کې هر اړخیز رولونه لوبوي. نوموړی وایي دغه کار یې خوښ دی او غواړي چې له دې لارې خلکو ته خدمت وکړي. ښاغلی لالهان په دې باور دی چې دی هم لکه د نورو ممثلانو په ټولنه کې د غلطو او ناسمو دودونو په وړاندې ژغ پورته کوي.
نو موږ هم په خپل کوم ډراماټیک کلیپونه چې جوړو له همدې کلیپو څخه زموږ مخه همدا ده ترڅو په ټولنه کې ټولنوالو ته هغه نیمګړتیاوې ور په ګوته کو.
په هر ونری کاروان کې نسبتا حساس او ویښ خلک ونډه لري چې د هغه له جملې څخه شاعران، لیکوالان، ټولنیز او هر اړخیز فعالان وي. په غزنی کې دغه تمثیلي پارچو د جوړولو د کاروان یو حساس غړی احسان الله احسان اندړ هم دی. شاغله احسان وای په ټولنه کې په خوږه او هنري ژبه مثبت اړخته د خلکو پام راړول، د تاریخ حقیقت بیانول هنر غواړي. او په دغه تمثیلي ټوټو کې یو تاریخ حقیقت بیانېږي. هڅه کوي چې په دغه ترخه ژبه خلک خوږو ته راوبولو.
په دغه تمثیلي ټوټو کې د موږ هدف یوازې او یوازې د افغانستان د مظلومي ځورېدلې او در بدرې ټولنې لپاره یو نوی خدمت وړاندې کول دي او د ولسونو خوشاله کول دي، او یا هم په څنګ کې ورسره هغه څه چې یو تاریخ حقیقت په ټولنه کې موجود دي، د ځینو دودونو، رسم او رواجونو په یو رقم نه یو رقم باندې هغه ردول یا لوغوی نه د خلکو فکر اړول په بل طرف باندې دغه ته اشاره کوو.
وس خو بیخي د دې ناس جاي د لا بدل کړی دی، ولې تیر اواد به پرسوي د څنګه.
نعمت الله مرجان خیل هم د دغه ممثلانو له جملې څخه یو پزلو پوری ممثل دی. نوموړی ساده خو ډېر زړه راښکونکی تمثیل کوي. هغه یو خاموش خو فکر یې د مترقي او لوړ انسان دی. دی وایي د دغه تمثیلي پارچو له جوړولو څخه یې مخه د افغانانو ژوند مترقي لور ته بیول دی.
موږ د تمثیل دې په خاطر سی په ټولنه کې اصلاح راسي او خلکو ته مثبت پیغام ورسیږي او د خلکو په شونډو لیک خندام وي.
اخلاقی رویه، ټولنیز ژوند، هر اړخیز سپیڅلتیا، بشری حقوقونه، تعلیم، د ناوړه دودونو مخنیوي، مثبت فکر خپلول او داسې نور هغه څه دي چې په ټولنه کې ورته اړتیا لیدل کیږي، خو د دغه ټولو شانو تر لاسه کولو ته لار موندل اړین دی. دغه ممثلان په دې باور دي چې د دغه تمثیلي ټوټو کتلو له لارې دغه زیاتره شان تر لاسه کېدای سي. دوی وایي زموږ ټولنه نالوستې ده، نو د ټولنې وګړي په دغه تمثیل کې خپل ځان او د ټولنې ناخوالې په ښه شکل لیدلی سي.
اوس هم دومره نور خبرونه کې زما همکاران در سره دي.
د مازیګر څلور نیمه بجې شوې، ورزو لاندو خبرونو ته. د طالبانو حکومت د امریکا دفاع وزارت هغه راپور رد کړ چې ګواکې داعش یا اسلامي دولت د خراسان څنګه په افغانستان کې د کسانو د جذبولو په لټه کې ده چې له طالبانو ناراضه او یا مخالفین دي. خو ګڼ هغه کسان چې د داعش په بریدونو کې ورته زیان رسېدلی یا یې نږدې خپلوان له لاسه ورکړي، اندېښمن دي چې داسې نه شي داعش بیا خپلو بریدونو ته زور ورکړي. د افغانستان د فوټسال تر 19 کلونو ملي ټیم نن د ازبکستان په وړاندې په لوی توپیر لوبه وګټله. افغان لوبغاړو ازبکستان ته 8 ګولونه ورکړل او یوازې یو ګول یې وخوړه. په دې ترتیب د افغانستان د فوټسال تر 19 کلونو ملي ټیم د منځنۍ آسیا په اتلولۍ جام کې دویم مقام ته ورسید. خو افغان لوبغاړي هیله مندي چې د ایران ټیم په پاتې دوو لوبو کې یوه لوبه وبایلي او د اتلولۍ لپاره دوی ته هم چانس برابر شي. او د ناتو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پای ته رسیږي. د دې غونډې مشري د ناتو سرمنشي یونس ستولتنبرګ کوي. د پرون د موسکو د ادارات کړ چې د اوکراین له پولې یو شمېر پوځیان په شا کړی دي. سپینی مانی هم په دې اړه تازه څرګندونې کړې دي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شې خبريږي. زملالی بشیرم د دې خبرونی تخنیکی چارې شفیق عیار پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لداس شو سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کوي. د دوی د لاس تراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارس له دوی پښتنه کوي چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. ورسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې واکته ورسېدل، ګڼ افغان شو خپل دندې له لاسه ورکړي، ګڼ نوري له افغانستان ووتي. په افغانستان کې پاتې شوو وخت په وخت د خپل حقونو لپاره اعتراضونه هم کړی دي او لاریونونه یې جوړ کړی دي. د لاریونونو پر مهال تاوتریخوالی هم رامنځته شوی دی. هغه شدي چې له افغانستانه ووتي، دوی اولې دا پریکړه وکړه او اوس دوی څه ډول د ژوند شپې او ورځې تیروي؟ آیا دوی له هیواده د باندې د افغانستان لپاره کار کولای سي؟ د شوزو په ګډون له افغانستانه مغزي فرار څومره د هیواد په زیان دی؟ دغه پښتنې به له خپلو میلمنو څخه نن په دې خبرونه کې مطرح کوو. پر دې موضوع د خبرو لپاره له لندن څخه د شوزو د حقونو فعال فروزان رسولي، له یو دریم هیواده په خواني خبریاله شازیا صافی، او د ابوظبي په کمپ کې د افغان شوزو فعال وجمه میوندي په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوي. او زما همکار شفیق یار توای چې موږ درې میلمنې له موږ سره د ټلیفون لاري وصل سوي دي. اوس هم په لومړي سر کې خپل میلمنو ته شرغلاست وایم. فروزان جانې، مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. تاسو ولې دغه پریکړه وکړه چې باید له افغانستان څخه ووځي؟
سلامونه او احترامات ټول اوریدونکو ته ورسیږي. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ. تاسو د سوال په ځواب کې، زه مخکنه هم زما فامیل دلته انګلستان کې وو او ما تاګ را تاک کوي، او دا چې افغانستان سقوط وکړي د شوزو د حقوقو فعالي په هیڅ باندې ځینې تشویشونه و. په دې چې طالبان په تیره کې څنګه حالاتو په افغانستان کې د شوزو لپاره یو مسؤونه ځای نه و، نو دې ځل هم څنګه چې طالبان را دننه سول په یو دمي او داسې شکل باندې چې چا هیڅ امید نه درلود چې دوی به د دومره ژر راسي، نو یو حالت د تشویش و. ټولو فکر کوي چې څنګه وکړي څنګه ونه کړي. حالانکه ما بیا هم غوښتل چې هملته پاتې سم، خو ځینې دوستانو هغوی ټولو نظر راکړي چې د یو لنډ مهال د پاره کم از کم د باندې اوسېږو، حالاتو ته وګورو چې د شزي شاید د شزي فعالینی هغه د هیواد څخه د باندې په ښه ډول وکولای شي خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي د شزو د حقوقو لپاره، نسبتا تر دې نه چې د هیواد دننه هغه مبارزه ترسره کړي. نو هغوی ټول زده ته وهد سوالما چې ولند وخت لپاره تر سوچ حالات ته ګورو چې مبارزه کولای سو د هیواد کې نسو کولای د باندې څخه به تاثیر ولري تر یو څه وخت پوری د باندې راسم. نو ما هم بیا د تصمیم نیوي چې یو څه وخت لپاره راسم هم دلته اوسېږم، بیا حالات ته لیدو سره وطن خو مخبل دی هر وخت کولای سو التلر سو. خو هماغه تشویشونه چې څه لیدل کېدل هغه وخت کې ویل کېدل چې شاید شزي په هغه ډول چې د باندې څخه مبارزه کولای شي شاید د دننه هیواد څخه وګړي د مشکلاتو سره مخ اوسي، همغه سی حالات موږ وهم لیدای تاسو ولیدل چې هغه شوز چې مظاهره وکړلې یا خپل आवाज جګی هغوی بندیان سي یا ورکی سي د یو څه وخت لپاره بیا را پیدا سي، مشکلات ډیر دي. نو اوس هم موږ د باندې څخه هغه خپل هڅو ته ادامه ورکړې ده تر څو پرې شزي په افغانستان کې خپل زده کړې ته کار ته او نورو حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي. نو زما د وتلو همدغه هدف و.
شازیه صافی، تاسو په افغانستان کې د خبریالی په توګه کار کړی دی، که تاسو پر دې موضوع باندې مشته وایست چې خبریالانی له څه ډول تهدید سره مخامخ وي او تاسو له هغوی څخه یوایست چې له هېواده د وتلو پرېکړه مو وکړه.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. زه خوشاله یم چې نن تاسو سره په دې پروانه کې ما ملالی جانې زبتاسه په دې اړه داسې وایم چې هیڅوک خوشاله نه و چې په دې حالت کې خپل وطن نه راوځي. البته مخکې دې حالت نه افغانستان ډیر پرمختګ او ژوند کې یو هدف یې ټاکل او هر څو خپل مخې ته یې کار کول. زه هم هماغه سي خپل کار وظیفې باندې بوخت او ما هیڅ داسې فکر نه کوم چې یو ورځ مونږ به د خپل هړکیګو د خپل وطن نه مونږ به ووزو. نو مونږ خاص هدف هم دا و چې لکه څه د خپل وطن نه د خپل د حالت نه لږ لرې ووسو تر څو حالت نورمال شي او بیرته مونږ خپل مبارزې ته ادامه ورکړو او خپل د وطن لپاره خپل مبارزه وکړو، خپل وطن ته کار وکړو. نو زه هم دا هیله لرم چې د طالبانو حکومت چې دا کوم اوسنی حکومت دی اوس دیونم هم خوشحاله یم او هم غوښتنې م ډېرې دي، خصوصا انجونې او د اوناس طبقه. زه اوس پرون ما واورېده چې یعنی په افغانستان کې د انجونو پانتونونه شروع شوي دي او همدغه سیسنګ کې مکتبونه شروع شوي دي. نو زما همدغه هیله وه چې یو ورځ زه دا خبره واورم او هیله لرم چې یو ورځ همداسې د رسنیو کارمندان چې انجونې دي او بل ادارو کې چې کار کوي همدغسې اجازه ورکړل شي، حقوق یې ورکړل شي او خپل وطن ته خدمت وکړي. زه هم د وطن نه لرې ما خو ارمان او ارزو او همدا هیله لرم چې یو ورځ هر څه بسم شي، خپل وظیفې ته خپل ټاټوبي ته بیرته راوګرځم. نو زما مخه همدا وه چې یو څو موده ته لږ لرې پاتې شم او زما مبارزې همدغه ځینه هم شروع دی او همدغه ځینه هم زه خپل مبارزې ته ادامه ورکوم. نو الله مهربانه دی، کېدای شي چې نور هم هیله لرونکي خبره مونږ واورو خپل وطن نه او انشاءالله چې دا ټول کوم کادرونه چې مونږ الله سره ورکړي دي بیرته خپل وطن ته راستانه شي.
وژمجانې، تاسو له